द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2018 د فروری د میاشتې 28مه نیټه ده وخت چې بده په پاکستان کې د سهار 6 بجې افغانستان کې شپه 15 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګل ورځ او د ماسوتن 8 بجې شپه دی د وایس اف امریکا ډیب ریډیو د نیمې ګنټې په دې خبري پروګرام کې درته زه محمد اکرام هرکلی وایم اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن پنجاب کې د پښتنو سره نسلي امتیاز او زور زیاتی په سر د پنجاب په حکومت سختي نیوکې کړې دي او ویلې دي دغه سوچ په سختو ټکو کې غندنه کوي چې یو پورا نسلي ډلې ته پکې د شک په نظر کتل کېږي واشنگټن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی وای افغانستان کې د روان جنگ جرلې په پاکستان کې دي څوک چې د هغه په وینا افغان طالبانو ته مرسته ورکوي او د داعشتون ربړلې پر ضد جنگیدونکو عراقي ځواکونه موصل خار کې یو مهم پول تر رسیدلې دي چرته چې دوی داعش وسلوال د خار غربي برخې نه وستلو لپاره د یوې هفتې راهسي عملیات کوي او څوک چې د خبرونو تفصیل ته د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن پنجاب کې د پښتنو سره نسلی امتیاز او زور زیاتی په سر د پنجاب په حکومت سختی نیوکې کړې دي هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان په یو خبر کړي بیان کې ویلي د پنجاب ځنې ضلعو کې انتظامی چارواکو په رسمي او غیر رسمي توګه حکمونه ورکړي دي چې پکې ځای خلکو ته ویل شوي په هغه مشکوک کسانو باندې نظر اوساتي چې د پښتنو په شان څیره لري او یا د قبایلي سیمو سره تعلق لري او دا چې د دغه تنانو مشکوک ګامونو نه دي چارواکي خبروي ایچ آر سی پی په دغه مسله سخته فکرمندي څرګنده کړې ده او د دغه سوچ چې په سختو ټکو کې غندنه کړي چې یو پورا نسلي ډلې ته پکې د شک په نظر کتلې کېږي د بشری حقوقو کمیشن دا بیان په داسې وخت راغلی چې د یو شمیر سیاسي پارټو مشرانو هم د پنجاب پولیسو لخوا د پښتنو سره د زور زیاتی د پیښو سخته غندنه کړې واشنگټن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی وای افغانستان کې د روان جنگ جرلی په پاکستان کې دي څوک چې افغان طالبانو ته مرستې ورکوي د وایس اف امریکا اردو څنګه سره یو ځانګړی مرکه کې پخوانی سفیر او د سلنې ادارې هټسن انسټیټیوټ کې سلنکار حسین حقانی ویلي د امریکای پوځي جرنالانو ته هم دا معلومه ده چې پاکستان طالبانو ته محفوظ مرکزونه ورکړي دي داعش تون ربړلې پر ضد جنگیدونکو عراقي ځواکونه په وصل خار کې یو مهم پول ته رسیدلي چرته چې دوی داعش وسلوال د غربي خار د وستلو لپاره د یوې هفتې راهسې عملیات کوي چارواکي وایي حکومت پلب ځواکونه د تیګریس دریاب بل اړخته د سویل غرب د سویل برخې یو سیمه باندې پوره کنټرول لري په موصل کې د جنگ له وجې ټول پولونه ته زیان رسیدلی دی او یا تباه شوي دي اخوا پینټاګان وایي دوی په عراق او شام کې داعش تون ربړلې ته ماتې ورکولو لپاره وایټ هاوس ته خپل اولنی پلان لیږلی دی د پینټاګان بیان جیف ډیویس ویلي دغه دستاویز د فراخه پلان یو چوکاټ وړاندې کوي چې مقصد یې د عراق او شام نبر اخوا د داعش تون ربړلې مخه نیول دي وایټ هاوس یمن کې د ترهګرۍ پر ضد وروستۍ حمله یو ځل بیا دفاع کړې چې په کې د نیوی سیل یو پوځي وجل شوی دی د وجل شوي کمانډو پلار د دغه مشن په سر په امریکایي انتظامیه سختی نیوکې کړي د وایټ هاوس ویان شان سپای سرویلی یمن کې شوي عملیاتو د نورو ترهګرو مخنیوي کې مرسته کړې او د شام شمالي ادلیب سوبې سره نږدې د امریکې په یو ډرون حمله کې د القاعده یو مشر وجل شوی دی چا چې په نیویارک او واشنگټن د کال 2001 ستمبر ترهګر حملو منصوبه جوړولو کې برخه اخیستې وه د اتوار پر ورځ د ډرون حمله 100 غنټې وروسته القاعده په یو شمېر پاڼو د ابو الخیر المصري د وژنې پخلی کړی دی څوک چې تیر کال د القاعده ډلې نائب مشر ټاکل شوی و او د امریکې یو وفاقي عدالت د صدر ډانلډ ټرمپ لخوا د نوي انتظامی حکم راتلو پورې د سفري بندیزونو مقدمې ځنډولو درخواست رد کړی دی د سان فرانسیسکو د اپیلونو نهم سرکټ کورټ یا عدالت ته ګل پر ورځ د خپلې فیصلې کوم وجوهات نه دي ورکړي هم دغه عدالت یو خطا بل عدالت هغه فیصله پر ځای ساتلی و چې پکې د صدر ترامپ د سفری بندیزونو انتظامی حکم ځنډولی شوی و.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د خبرونه تاسو د وایس اف امریکا واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیو نا واوریدل. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن پنجاب کې د پښتنو سره نسلی زور زیاتی او امتیاز په سر د پنجاب په حکومت سختې نیوکې کړې دي او په دغه مسله یې سخت فکرمندۍ څرګندې کړې دي. دی ویلي د دغه سوچ په سختو ټکو کې غندنه کوي چې یو پورا نسلی ډلې ته پکې د شک په نظر کتلې کېږي. په ګرد پاکستان کې د وروستیو ترهګر پیښو وروستو په خصوصي توګه باندې په پنجاب کې اکثر پښتانه نیول شوي دي او په میډیا کې هم رپورټونه راغلي دي چې اعلی چارواکو حکمونه ورکړي دي چې د پښتنو په شان سیره لرونکي خلک په دوی باندې د نظر ساتلی کېږي. نور حال دا استاد منګه همکار وکیل خان په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
ایچ آر سی پی یعنی د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په دې معاملې سخت د فکرمندۍ اظهار کړی او د یو پورا پښتون قام یا نسل مشکوکه ګرځولو یې غندنه کړې ده. ایچ آر سی پی د نسلي تعصب د مخنیوي لپاره د چارواکو د تربیه پروګرامونو معرفي کولو په اړتیا زور ورکړی دی. د ایچ آر سی پی لخوا جاری کړی شوی بیان کې غوښتنه شوې چې د حکومت لخوا داسې حفاظتي ګامونه اعلانول پکار دي چې تر مخه یې پښتانه د تنګولو او یا ورسره د خپل شکل صورت په بنیاد د یو مشکوک کتن په ډول سلوک کېدلو مخنیوي وشي. د بشري حقوقو د کمیشن تر مخه د پاکستان تر ټولو لوی صوبې پنجاب کې د انتظامی چارواکو د سوچ اندازا د دې خبرې څخه لګول کېدی شي چې هغوی غني چې په صوبې کې ترهاګری یا نور دروانه کارونه د بهر نه راتلونکو خلک کوي. ایچ آر سی پی زیاتوي چې د دې رقم اندازونه ډېرې مسلې راولاړیږي. دا نه یوازې عام وګړي بغیر د ثبوت څخه د مشکوک کسانو د لکو سره مخ کوي، بلکې دا خبرې د فرق نه کېدلو او د برابرۍ وګړیتوب د ضمانت په مخ باندې یو سپېړه ده. د دین علاوه ایچ آر سی پی وایي چې دا رقم نسلي تعصب چې ورسره بغیر د څه شک نه د آبادۍ یو لوی برخه د نسلي پیژنګلو لرلو له وجې د دړکو سره مخ کیږي، بلکې ډېرې خرابې نتیجې لرلې شي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي مونږ نور د دې خبرې نه انکار په صورت کې نشو پاتې کېدلې او زیاتوي چې یوازې په ګرد هیواد کې د مشکوکو کسانو په هدف کولو سره نتیجې مخې ته راتلی شي. د یاد کمیشن په دې بیان کې ویلي شوی دي چې د ترهاګرۍ او یاغیتوب د کچې څخه مونږ کوم زده کړه کړې هغه یوازې دو مثال نه دی چې ورسره د خوریدلو مخنیوي کېدی شي. د ایچ آر سی پی دا بیان په داسې حال کې جاری کړی شوی چې د ګڼو سیاسي پاټو مشرانو هم د پنجاب پولیسو لخوا د پښتنو د تنګولو او د نسلي تعصب په سختۍ سره غندنه کړې. کم تنګوالی چې په ګرد هیواد او په خاصه توګه لاهور کې په نږدې کې د ترهګرۍ بریدونو وروسته پیل شوی. د دین علاوه هم تیر ورځ د خیبر پښتونخوا اسمبلی د مرکزی حکومت نه غوښتلی چې په پنجاب، سند او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې د پښتانه بېځایه یا زورول او سپکول ادرول شي. اسمبلی په یو منظور شوی قرارداد کې په یادو سیمو کې د پښتنو په زورول او سپکاوي سخت اندېښنې څرګندې کړې دي. تیر ورځ اسمبلی کې یوازې په دغه مسله بحث شوی او قرارداد د پاکستان پیپل پارټي صاحبزاده ثناء الله وړاندې کړو. دیوای پنجاب، کشمیر او سند کې د پښتنو نیولو لړۍ ټول پښتانه او پښتونخوا اندېښمنه کړې ده او د ټولې پښتونخوا خلک په دې کارې دلی او خپه دي. د پاکستان تحریک انصاف غړی شاه پرمان د اسمبلی غونډې ته خپله وینا کې وویل په دې مسله د مرکزی حکومت خاموشي ښایي چې د پښتنو زورول د یو لوی سازش لاندې کیږي. د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک اسمبلی ته وویل ښکاری داسې چې دا جنگ د ترهاګرۍ نه بلکې د پښتنو د سپکولو دی. د پاکستان پیپل پارټي نګت اورگزې وینا وا چې پښتانه هم د ترهاګرۍ ښکار دي او هم ورته ترهاګر ویل کیږي. دا وای کله چې میندې او خويندې خپل وجلی شوی بچی او رونو ته جاړي، هغه هم پښتانه وي. خزې چې کونډې شي هغه هم پښتنې وي. ماشومان چې یتیمان کیږي هغه هم پښتانه وي. او پنجابیان وایي چې پښتانه ترهاګر دي. د جماعت اسلامي عنایت الله خان خپل وینا کې وویل، مسله د پنجابي ولس نه بلکې د هغوی د سوچ ده. د کمینه چیر وړاندې هم د پاکستان یو والی ته زیان رسیدلی دی. د مسلم لیگ نون راشد خان وویل، په پنجاب او سند صوبه کې د پښتنو د زورولو تورونه لګول نړواندې، د دې خبرې پلټنې کول پکار دي چې د دې خبرو جوړو ته ورسیږو. د کامی وطن پارټۍ بخت بیدار خان وویل چې په دې لوی کامی مسله ټولو سیاسي ګوندونو له د یو ورځې کاربندیز اعلان کول پکار دي. د اسمبلی د زیاتره غړو وینا وه چې دوی ته د پنجاب صوبې د پولیسو د زیاتی او بې د سوجې د پښتنو د نیولو راپورونه راغلي دي. د عوامي نېشنل ګوند جعفر شاه په اسمبلی کې یوه پیښه بیان کړه او وی ویل چې د کالام یو تن ګجرات کې مزدوري کوله چې پولیسو ونیولو، او ورته ویل چې د پښتنو د صوبې ټول اوسیدونکي ترهاګر دي.
دا وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو دے.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو نه زمونږه دا خبرونه اورئ. په ټول پاکستان کې د ترهګرۍ د یو شمېر خونړو پیښو وروستو پاکستان وایي سخت ګامونه یې پورته کړي دي. خو په پنجاب کې څنګه چې تاسو دغه رپورټ په اورېدو، تر ټولو زیات پښتانه تنګول کېږي. یو پاکستانی سلنکار عامر رانا ولیدی چې پنجاب او خصوصي توګه باندې لاهور د جهادي تنظیمونو مرکز دی، او د 200 او یو نه زیات مذهبي دفترونه او د تندروا ډلو مرکزونه هم په دغه ایالت کې دي. رپورت پی د اسلام آباد نه د ریډیو خبریاله رابعه پیر راکوي.
د لاهور او د سهون شریف د بریدونو وروسته د تراګرو په ضد شروع کړی سوي درد الفساد لاندې په لومړي ځل پنجاب ته هم د تراګرو په ضد د رینجرز اختیارات غځول سوي دي. او څېړونکي دریز لري چې پنجاب د مذهبي او جهادي تنظیمونو مرکز پاتې سوی دی، او په افغانستان کې د جنگ لپاره څومره هم چې بیانیه مخې ته راغلې وه هغه پنجاب کې جوړه سوې ده. په هیواد کې کېدونکي د تراګرۍ د پیښو وروسته په سند، بلوچستان، خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې عملیات خو شروع و. خو په پنجاب کې په لومړي ځل د لاهور د برید وروسته داسې عملیات شروع سوي دي. پایتخت اسلام آباد کې سیکورټي های الرټ ده، او په لاهور، وهاړي، سرګودا، کوهاټ او د ډیر غازی خان په شمول د هیواد په نورو سیمو کې د افغانانو په شمول په سلګونو مشکوک تنان نیول سوي دي. دغه عملیات چې په پنجاب کې په لومړي ځل د پولیس په ذریعه کیږي او رینجرز یې مرسته کوي، د څېړونکو تر مخه په کار و چې ډیر وختي شروع کړی سوی وای. ولې چې پنجاب په خصوصي توګه د لاهور د مذهبي فرقه ایزه او د جهادي تنظیمونو ګډ دی، او د دغه تنظیمونو تر ټولو زیات هیډکوارټرز په لاهور کې موجود دي. د پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز مشر او د یو شمیر کتابونو لیکوال عامر رانا وایي، پنجاب او لاهور کې د مذهبي ډلو تر ټولو زیات هیډکوارټرز دي، او د دې سبب د پنجاب او د لاهور د ریاست، قومیت او مذهبي ډلو په بیانیو جوړېدو کې د لاهور ډیر کار پاتې سوی دي.
نریٹو کنسٹرکشن بنیادی طور کے اوپر جو ہوئی ہے جہاد کی، افغانستان کے جہاد کی، کشمیر کی، وہ پنجاب میں اور پنجاب میں خاص طور کے اوپر لاہور کے اندر
افغانستان اور کشمیر کی دا جہاد بیانیہ پا پنجاب کی پا خصوصی توگا پا لاہور کی جوڑا سویدم. پا کال 2012 کی دا پنجابی طالبانو پا نم دا یول کتاب لکھوال او دا نیشنل پولیس اکیڈمی استاد مجاہد حسین وائیم پا پنجاب کی تندرا وستا، او تر څو چې د طالبانو خبره ده نو د هغوی مرستیالان هم ډیر موجود دي، چې دا وخت یې شمیره په زرګونو ده. ولې چې فرقه ییزه ډلې د طالبانو سره یو ځای سوي دي، څرنګه چې پنجابي طالبان دي چې په قبایلي سیمو او افغانستان کې یې جنگ کوو.
میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر پنجاب نے افرادی قوت فراہم کی ہے ساری جنگ میں، باٹا میں بھی
دوی فکر لري چې پنجاب په افغانستان او قبایلی سیمو کې کېدونکې دغه ټول جنگ ته افرادی قوت ورسولې دي. رد الفساد نومې دغه عملیات که څه هم د حکومت د وینا تر مخه د تندرو په ضد کېږي، خو سوال ته رابرسېره کېږي چې آیا دغه عملیات به په حقیقي توګه د تندرو په ضد کېږي، او که چېرې یو ځل بیا به سیاسي ډلې خپل د سیاسي او ستراتیژیکي مقصدونو لپاره د دوی سره نرمي خپله کړي. رابیا پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس آف امریکا ډیوه ریډیو
یې جواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماښام د شپږو نه د شپې تر دولسو،
او هر سهار شپږو نه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی وای افغانستان کې د روان جنگ جرلې په پاکستان کې دي. څوک چې د هغه په وینا افغان طالبانو ته مرستې ورکوي، نوموړي دا خبرې د وایس آف امریکا اردو څانګې سره په یو ځانګړې مرکه کې کړې دي. نور حال پی تاسو زموږ همکار بختور شاه وړاندې کوي.
د امریکې پایتخت واشنگتن ډی سی کې د پاکستان پخوانی سفیر او د هډسن انسټیټیوټ څېړونکي حسین حقانی وای په افغانستان کې د روان جنگ جرړې په پاکستان کې دي، چا چې افغان طالبانو لا په خپل خاوره محفوظ مرکزونه ورکړي دي. د وایس آف امریکا اردو سرویس سره د مرکې په وخت نوموړي وویل امریکایي کمانډر جنرال نیکولسن او نور پوځي کمانډران هم په دې خبره قانی دي چې پاکستان د افغان طالبانو ملاتړ کوي. نوموړی وای
none of it has worked primarily because the afghan taliban have consistently had a safe haven in pakistan.
afghanistan ki tarosa de jagre tole harbi zaka nakamadi che afghan taliban pa pakistan ke pat markazuna nari da khabar da pakistan pakhwani pauzi sadar general musharraf ham manle da che da hindustan da makhnilo pa khatir dui da afghanistan taliban la mahfuz markazuna warkai aw general nicholson aw nur pauzi janelan pa de khabar kha poyadi che da afghanistan da kashale jarde pa pakistan ki di او زما په فکر هغوی خطا نه دي. نوموړی وایي د هندوستان سره د دایمي جګړې او په افغانستان کې د هندوستان معمولي اثر هم نه زغمل د پاکستان ترجیح ده، خو د پاکستان دغه خیال به د نړۍ نه جدا کړي او په کار ده چې پاکستان د لارو د تړلو په ځای د ګاونډي هیوادونو سره اړیکو او تجارت له وده ورکړي. نوموړی وایي
پاکستان وډ بی سرفډ بیټر بای بیکمینګ د کراس روډز اف ټریډ بټوین سنټرل ایشیا and India and the rest of the world, and that
Pakistan la the West Asia hin aw baqi nalai sara tijarat la wada warsal pakar di aw daga da Pakistan strategiki maqsaduna pakar di na che da Taliban pa dawal tundrawa tanzimuno marasti ukri. da Pakistan pa khwane safir aw sirun ke Hussein Haqani wai Pakistan la bada marga pa America ke khpal safarati itbar belale aw da America nawi intizamiya ke ba da Pakistan pa ala palisyani badligi. numawale wai
That said, Pakistan is an important country and America is not going to ignore Pakistan, but I don't
Pakistan
think
Pakistan یو اهم ملک دی او امریکا د پاکستان دغه اهمیت نظر انداز کول هم نشي. خو زمانه دی خیال چې پاکستان سره به نوی انتظامیه هغه سی سلوک وکړي چې د امریکای په خوانی انتظامیو به ور سره کوو. نوموړی ویلی د پاکستان خارجه تګلاره کې بدلون او د ترهګرو مرستونه لاس اخیستل به پاکستان د پاره د امریکای په پالیسیانو کې بدلون راولي. پاکستان لا د پخوانی سفیر حسین حقانی دغه تورونو ته جواب نه دی ویلی. حسین حقانی د پیپلز پارټی مشر آصف علي زرداری نزدې ملګری دی او کال 2011 کې د امریکایي عسکرو لخوا په ابتاباد کې د القاعده مشر اسامه بن لادن د وجل کېدو وروسته یې په دې تورونو استعفا ورکړې وه چې ګنې واشنگتن نه یې په پاکستان کې د ممکنه پوځي بغاوت د مخنیوي په لړ کې مرستې غوښتې وې. حسین حقانی دغه د میموګیټ تورونه رد کړی دی، خو د امریکای د هغه وخت د پوزونو مشر مایکل مولن تصدیق کړي چې د ور سره خفیا رابطې کړې وي.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټویټر کتلی او اوریدلی شئ. ویبپاڼې پته ده www.voadiva.com. د ټویټر آی ډی دا @voadiva.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو د پاکستانی میډیا وای ورلد بینک یا نړیوال بینک د خیبر پختونخوا گورنر ته خبرداري ورکړه دی کچرې د قبایلی سیمو د ترقی لپاره ورکل شوی فنډونو لپاره په فوري توګه باندې ګام پورته نکو، نو دغه فنډونه به د دوی نه لاړ شي. دا به په قبایلی سیمو کې د ترقی په کارونو باندې ونه لګي. نور حال په دې حق باندې د سیمینا د ریډیو خبريال عدنان بټنی په یو رپورت کې راکوي.
پاکستانی مطبوعات وای ورلد بینک د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو گورنر ظفر اقبال جګړه ته خبرداري ورکړه چې سره دوی ته نړیوالو مالی ملاتړ د کارفلو لپاره زر تر زره پی سی ون منظور نه کړی، نو قبایلی سیمو کې اقتصاد بیا را پیدا کولو لپاره ځانګړې کړې شوې نږدې 2200 میلیون نه زیاتې امریکایي ډالر مالی مرستې به د دوی له لاسه اوسي. په قبایلی سیمو کې تندروی په نامه روانه جګړه کې اقتصادي مرکزونه په بشپړ توګه له منځه وړل شوي دي او حکومتي چارواکي دغه اقتصادي سرچینې بیا برابرولو ته فیل لري. مطبوعات وایي ورلد بینک مشر د صوبې گورنر څخه غوښتي چې د پی سي ون منظوري لپاره دې خپل شخصي توجه را وګرځوي او څوک به مرستې د اقتصادي سرچینو لپاره ځانګړې کړې شوي دي په حقیقت کار روان شي. وایي دې کچره په دې کار کې سرکار پاتې راغلی، نو دغه مرستې بیا واپس کوي. که څه هم حکومتي چارواکي د ورلد بینک لخوا له جلسې مراسلې پخلی کوي، خو د گورنر لخوا په دې اړوند څه واضح دریځ نه دی ویلی شوی. ملټي ډونر ټرسټ فنډ چې پکې استرالیا، ډنمارک، اروپایي ټولنه، فنلاند، جرمني، ایټالیا، هالند، ناروې او سویډن شامل دي، ورلد بینک د لارې خپلې مرستې کاروي. حکومتي چارواکي وایي کال 2009 څخه را په دې خوا دا مهال ملټي ډونر ټرسټ فنډ خیبر پښتونخوا او بلوچستان په شمول ورسره په سیرمه قبایلي سیمو کې د جنگ ځپلو کورنیو د بحالۍ او اقتصاد راپورته کولو لپاره کار کوي. د فاټو سیکرټریټ ایو الا چارواکي د نوم نشولو په غرض وویل په قبایلي سیمو کې دا مهال هم د ملټي ډونر ټرسټ فنډ دوه پروژې روانې دي. د ده په خبره د ځینې مشکلاتو په وجه دغه پروژې په منظورۍ کې ځنډ مخې ته راغلی. هغه وویل دا پریکړه شوې ده چې د مارچ په 9 نیټه به پی سي ون منظور شي او ورلد بینک ته به واستول شي. د قبایلي سیمو د ملټي ډونر ټرسټ فنډ مشر محمد ظهور ډیوه ته وویل پی سي ون د روانې میاشتې په 14 نیټې منظور شوی و، خو د ځینې ناکردې له امله وځنډولی شو. هغه وویل موږ په قبایلي سیمو کې د اوبو رسولو او د ټولنې د سوکالۍ په پروژو کار کړی او هوس یې لکېږي چې پی سي ون به د مارچ میاشتې په 9 نیټه منظور شي.
څوله تاریخ باندې پکارو چې موږ نه پوښې وي پاره کې لټواله په دې را لای چې پای کې موږ اوس موجوده کم فاټا سیکریټ کې خلک ته دا وایو چې را په دې کې موږ د څه کار وکړو چې سکلو په میلاو شي چې بجلی وړې وړې منځوي پکې را شي. دې سره علاوه چې کم دی د اګریکلچر باندې زیات فوکس شي چې خلکو روزګار وسره شي. چا غلط شړي اخبار ته دا
گورنر صاحب خپل اندیشنې ریکارډ کړې دي چې زر تر زر دې پی سی ون منظور کړي، نو هغه هم په دې اندر
دا بالکل دا وایي چې کوم اندیښنې ظاهره کړې ده چې دا مو تاسو ته ارزو کوي دا په شپږ سر تاریخ پر ورای باندې دا په ایجنډا پکارو چې شوی وي. خو پای کې چې پی سی ون چې کوم موږ جوړ کړو پای کې غلطي وه، لہذا اوس په 9 مارچ باندې دوباره
حکومتی چرواکو سخت دغه پیسې په فوری طور د استعمال لپاره ټینګار کوي. عدنان بیٹنای، وایس اف امریکا، ډیو رادیو او ټی وی.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر در وخیږي. د پښتو ویل نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنو ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا په پتا کې زړه یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه ډیر خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دا د وایس اف امریکا د ریډیو دی. د شمالي شام ادلب صوبې سره نږدې د امریکې په یو ډرون حمله کې د القاعده یو مشر وجل شوی دی، چا چې په نیویارک او واشنگټن د کال 2001 ستمبر ترهګر حملو منصوبه جوړولو کې برخه اخیستې وه. او د داعش تندربډلې پر ضد جنګېدونکي عراقي ځواکونه موصل ښار کې یو مهم پل ته رسېدلي دي، چېرته چې دوی داعش وسلوال د ښار غربي برخې نه بيستو لپاره د یوې هفتې راهسې عملیات کوي. د وایس اف امریکا د رپورټونو خلاصه په تاسو زمونږ همکار شعبزاده وړاندې کوي.
عراقی چارواکو ویلی حکومت پلوه عسکرو د موصل ښار سلورم پل کنټرول ترلاسه کړی، او د موصل د تازه جګړه کې د دغه ښار زیاتره پلونه ډیر په بده طریقه تباه شوي دي، او د دغو بیا بحالې وروسته به عراقی عسکر د دې جوګه وي چې خپل سامانونه او عسکر وړاندې ولیږي. په داسې حال چې په غربي موصل کې روانه جګړه نوره هم سخته شوې ده، او دغلته اوسیدونکو عامو خلکو ژوند په اړه اندېښنې سیوا شوي. ملګرو ملتونو دغلته د لوی بشري ستونزې خبرداری ورکړی او وایي چې دغلته انختی خلک د خوراک، دوایانو او د ژوند نورو ضرورتونو ته سخت اړتیا لري. په دغه خلکو کې زیاتره هغه کسان دي څوک چې د شرقي موصل نه د جګړې په وخت را تښتېدلي وو. عراقي عسکرو د موصل ښار شرقي برخه تیر کال نومبر په میاشت کې قبضه کړې وه. په واشنگټن کې د یوې څېړنیزې ادارې انسټیټیوټ فار نیر ایسټ پالیسي یو څېړنکار جیمز جیفری وای چې تر دې وخته پورې عراقي عسکرو په محتاطه طریقه عملیات کول، ځکه په تکریت او رماده کې دوی د جګړې په وخت د ولسي خلکو یوه تجربه شوې ده. ښاغلی جیفری وایس اف امریکا ته وایي په جګړه کې تل د عام ولس په اړه اندېښنې وي، او دغه په دوو درجو کې وي. یوه دا چې د دوی وجنه قصدن یا په خطا کې وشي، او دویمه دا چې دا په لویه پیمانه وشي لکه څنګه چې د شام په الیپو کې مونږ لیدلې ده. د امریکا په مشرۍ کې جوړ ائتلاف عسکر څوک چې د عراقي عسکرو تربیه او مرسته کوي د موصل په دې عملیاتو کې هم خپل کار جاري ساتلی. دا وخت د امریکا او عراقي حکومت ترمنځ شوې لوزنامه کې امریکایي عسکر په جګړه کې نیغ په نیغه برخه نشي اخیستی. خو تېره اونۍ چې کله د موصل جګړه سخته شوه، د امریکا هوایي فوج کرنل جان ویلیو چې دغه سلاکاران د جګړې ړومبي مورچو ته نږدې پرځای شوي وو. اخوا پینټاګان ویلي دوی په شام او عراق کې د داعش او نورو تندرو ګوندونو ته ماتې ورکولو لپاره پلان سپینې ماڼۍ یا وایټ هاوس ته لیږلی دی. د پینټاګان ویان جیف ډیوس دغه دستاویز ته په شام او عراق کې تندروی ته ماتې ورکولو لپاره یو لوی او مضبوط پلان ویلی، خو ښاغلی ډیوس د دغه پلان نورې برخې نه دي ښکاره کړي. د شام نه راغلی تازه خبرونو تر مخه په شمالي شام کې په تازه ورځو کې شوي امریکایي ډرون بریدونو کې د القاعده یو مهم کمانډر وژل شوی. دغه کمانډر په امریکا کې د 11 ستمبر په ترهګر بریدونو کې لاس لرلو. د اتوار په ورځ په ادلب کې شوي دغه ډرون بریدونو 100 ساعته وروسته جهادي ډلو په خپلو ویبپاڼو د ابو الخیر المصري د مرګ پخلی کړی، څوک چې تیر کال د القاعده ترهګري ډلې نایب ټاکل شوی و. المصري د القاعده ډلې اوسنی مشر ایمن الزواهري نږدې ملګری او د القاعده وجل شوي مشر اسامه بن لادن زوم و. یو کم شپېته کلن ابو الخیر المصري په یو ګاډي کې روان و چې په یو میزایل ویشتل شوی دی.